السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه پاړه رپورټونه تفسیری او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول په مکرې د خبرونو سټکو ته د پاکستان فوج او پولیس په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د 1500 مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کوي. په پیښور کې یو استاد په هدفي برید کې وژل شوی دی، او چارواکي وایي د ایران په بندر عباس کې چاودنې سلګونه کسان جوبل کړي دي. د پاکستان فوج او پولیس د خیبر پختونخوا په بنو د بلوچستان په پښین کې په جدا جدا عملیاتو کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کوي. د پوز د عامه اړیکو دفتر د اپریل په 15مه په بیان کې ویل چې امنیتي سرتیرو په بنو کې د اپریل د 23مه او 24مه ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیاتو او سختو نښتو پر مهال شپږ وسلوالو وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. آی اس پی آر په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته دا وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان فوج په هغو پیښو کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثر د طریقې طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ته کاروي، خو روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوز د دې دعوې په غبرګون کې سند دی ویلي، او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دعوه نشي تاییدولی. بلخوا د بلوچستان په پښین کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي دي چې د اپریل په 15مه د غزېلې په خاني بابا سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوالو وژل. سي ټي ډي په خپرګړي بیان کې دعوه کړې چې وژل شوي کسان ترګره په پیښو کې ککړ وو. بیان کې نه دی راغلی چې وژل شوي وسلوال څوک یا له کومې ډلې سره تړاو لرلو. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د پولیسو د دعوې په غبرګون کې سند دی ویلي، او مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پولیسو دعوه نشي تاییدولې. پولیس وایي په پیښور کې ناپیژندلو وسلوالو د سرکاري ښوونځي او ښوونکي په هدفي برید کې وژلی دی. د وژل شوي استاد ضرور فلکناز د پیښور په فقیر آباد تاڼه کې په درج کړي رپورټ کې ویلي دي چې 55 کلن غنی الرحمن د اپریل په 15مه سکول ته روان و چې په افغان کالونۍ کې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. فلکناز مشال ریډیو ته ویل چې ورور یې د پیښور د نانک پورې په پرایمري سکول کې هډ ماسټر وو. نوموړي زیاته کړه چې هغوی له هیچ چا سره څه ډول دښمني نه لري. بلخوا پولیس وایي چې د مشکوکو کسانو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. هغه ادارې د اپریل په 15مه په خپله ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د 1500 میاشتو د عمر یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تایید کړی دی، او دا روان کال په هغه صوبه کې د ګزڼ دریمه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اپریل له 20مې څخه د پولیو 2 ورځنی واکسینی کمپین روان دی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي سخت کال په پاکستان کې د ګزڼ 8 پیښې ثبت کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګڼو مشرانو او پارلماني غړو د اپریل په 15مه د غوند د تاسیس په 9مه کلیزه په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو. د پی ټی آی د پارلماني غړو وینا وه چې د غوند د مشرانو او غړو خلاف غیر قانوني کاروایانې کیږي، او د ګوند د بنسټګر عمران خان په ګډون د هغوی یو شمېر مشران په غیر قانوني توګه په جیل کې ساتل شوي دي. د مخکخ او د قامی اسمبلی غړي شارام خان ترکی په دې موقع مشال ریډیو ته ویل،
دا ظلم جبر بربریت چې کوم روان دی، د خلاف ټول پاکستان کې کوم انساني حقوق پامال کیږي لګیا دي، او کوم عدالتونه نظام تباہ برباد کو، نو اکانومی تباہ برباد شو، نا انصافی دا خلک بے ګناه عمران خان او ټول خلک جیلونو کې د خلاف اواز اچول دي.
احتجاج کوونکو د اسلام آباد های کورټ مخې ته احتجاج وکړو، تور یې پورې کړ چې عدالتونه هم هغوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي، خو حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې د عمران خان او د هغه د ګوند د نورو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له قانون سره سمې دي، او باید چې پی ټی آی د سړکونو او احتجاجونو په ځای په عدالتونو کې خپلې مقدمې سر ته ورسوي. عمران خان د 2023 کال له اوړي راهیسې د درغلې په ګډون په یو شمېر مقدمو کې بندي دي. تحریک انصاف په هغه لګېدلي تورونه ردوي او ټولې قضیې سیاسي بولي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد په یو بندري ښار کې نن په یو زوروره چاودنه کې تر 1500 زیات کسان جوبل شوي دي. د ایران د ګمرکي ادارې چارواکو په بیان کې ویل چې چاودنه د سینا په نوم د کنټینرونو په ځای کې شوې ده چې د بندرونو او سمندري سازمان سره تړاو لري. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې په وینا په چاودنه کې د جوبلو کسانو شمېر د چاودنې وروسته په وروستو ساعتونو کې زیات شوی دی. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې او چارواکي مهرداد حسنزاده د ایران رسمي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل، چاودنه د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې د کنټینرونو لامل او شو د درجای بندر کې په عمومي توګه د کنټینرونو ټرافیک اداره کیږي او د تیلو ټانکونو او نور کیمیاوي مواد هم ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کاتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس د جنازې له مراسمو مخکې په واټیکن کې لخپل یوکرینی سیال ولودمیر زیلنسکی سره لیدلې دي. د رپورټونو له مخه دواړو مشرانو موافقه کړې چې د مراسمو وروسته نورې خبرې اترې وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مشر سټیون چونګ د اپریل په 26 وویل چې ټرمپ او زیلنسکی نن په شخصي توګه سره ولیدل او ډېرې ګټورې خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې د غونډې په اړه نور تفصیل به وروسته څرګند شي. د زیلنسکی مطبوعاتي سیکرټري سرهی نیکیو فروف هم تایید کړه چې دواړو ولسمشرانو په جنازه کې د ګډون د مخه په روم کې سره ولیدل. خدایونه ویل چې آیا تر مراسم وروسته به نورې خبرې اترې وشي او که څنګه. دواړه مشران د هغو 500 څخه زیاتو هیوادونو مشرانو په ډله کې وو چې د پوپ فرانسیس د جنازې لپاره راټول شوي وو. د روم کاتولیکانو خپل مذهبي مشر ته درناوی وړاندې کړ چې یو عاجز مشر او بې وزلو مهاجرینو او نورو محروم خلکو لپاره یو اتل وو. پوپ فرانسیس د اپریل په 21 د مسیحیانو د ایسټر په نوم د تر دویمه ورځ باندې د 80 کلنې په عمر مړ شو. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه اورئ. له پاکستانه د اسنادو نه لرونکو کډوالو په ګډون د افغان تابعیت یا سټیټزن کارډونو لرونکو د ستنولو بهیر دوام لري. معلومات ترکو په سوات او ملکن ډیویژن کې په غزه کې د جګړې خلاف شټر ډاون هړتال شوی.
او مستقبل کې هغه تباہی طرف ته روان دي. دغه تباہی چې دا ودری ده پکار دي او د امن یو پیغام چې دی هغه د نورو ملکونو لکه نسته پکار دي چې په فلسطین کې امن راشي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اپریل 28 په خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ د زیاتېدو اټکل کړی دی.
26 نوواله تر 30 اپریل سه د ملک په مختلف سیمو کې ټمپریچر به خپل نارمل نسبی نو سیوابو وي. سلور نو واخله تر 20 سلسیه سره سیو سلینو ټمپریچر به د نارمل نسبی.
د بنو اوسیدونکو وای په خار کې د نامنې زیاتې دوه وروسته د لارې تړل کېدو لامل ټرافیکي ستونزو ورته ډېر مشکلات جوړ کړي دي.
ټرافیک ډېر تر صورتحال دی. لکه وګوره د بنی کې مین مین روډونه دي چې دا باندې د بنی مکمل ټرافیک چکیم لا هغه سي هغه باندې جمعهان روډ دا د بنی مین روډ دا.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو په ګډون د افغان سټیزن کارډونو لرونکو واپس افغانستان ته د لیږلو سلسله روانه ده. ورزو په خیبر کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ته چې د تورخم تازه حال را سره شریک کړي. سلامونه فرهاد.
ډېر مننه. تاسو هم بخیر.
ډېر مننه فرهاد. نو په تورخم دروازه چې دی هغه باندې دغه بهیر روان دی. که تاسو شمیره را سره ول شریک کړئ او بیا دغه پروسه را بیان کړئ چې څنګه روانه ده.
دا چې دا خو د اپریل لومړۍ نیټې نه چې کوم دی افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویل شوي وو چې دوی به وځي. نو د دغې نیټې نه افغانستان ته دوی د ستنېدو دا لړۍ چې کوم دی دوام لري او په دې کې بیا بې اسناده افغان کډوال هم روان دي. دلته په لنډ کوتل کې چې کوم لنډ مهاله کیمپ جوړ شوی دی، کوم عارضي کیمپ دی، دا غي منتظمینو سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ویل چې د تورخم، غلام خان او چمن په شمول د اپریل لومړۍ نیټې نه تر اپریل 25 نیټې پورې دغه شمیره چې کوم ده د افغان سټیزن کارډ لرونکو او ورسره بې اسناد افغان کډوالو چې د افغانستان ته اوختي نو دا چې 1,10,000 پورته نفوس چې کوم دي دا په دې سرحدي لار باندې افغانستان ته اوښتي دي. په دې کې مهمه خبره دا ده چې زیاتره افغان کډوال چې کوم اوښتي افغانستان ته دا د پنجاب او سند نه چې کوم دی راغلي وو. دلته په لنډ کوتل کې دوی ځانونه سبتای په غلام خان کې او په چمن باندې افغانستان تاوري. دلته چې موږ ګورو په خیبر پختونخوا خاص کر په پېښور او خیبر ضلع او خوشا سیمو کې تا تروسه پوری مکمل خاموشی ده. یعنی جدل تکو مکاډوالو ته وینا شوی چې تاسو مطلب افغانستان ته لاړ شئ، افغان سټیزن کارډ لرونکي دي یا هم بې اسناد افغان کډوال دي، دوی خپل چې کوم امروزه ژوند دی هغې ته دوام ورکړی او تر اوسه پورې په پېښور او خیبر ضلع کې خوشا سیمو کې تر څه چې په ټوله خیبر پختونخوا کې د دوی داسې څه تیاری په نظر نه راځي چې دوی افغانستان ته لاړ شي. او په سر کې یوازې دوی ته په خوله باندې وینا شوې وه او دوی چې کومې آبادۍ دي د هغې ځایونو نقشې جوړې کړل شوې وي، خو اوس نه هم پولیس په نظر راځي او نه هم موږ داسې څه کتلي چې پېښور یا خیبر ضلع نه کومې کډې افغانستان ته اوختي. نو بیا هم دې خبرې لرازم چې زیاتره کډې د سند او پنجاب نه دلته راځي او افغانستان ته اوړي.
صحیح فرهاد، دا ویلې شي لکه تاسو وې تورخم غلام خان او چمن للارې چې دی دغه افغان کډوال واپس روان دي، نو زیاتره کډوال بیا خای په تورخم تللی وي کنه؟
بالکل، ما چې غلام خان او چمن خبر وکړه په هغې باندې ډېر کم خلک اوختي دي. که موږ وګورو نو دغه یو لکه څه باندې لسو زرو شمېره چې مار کړه په دې کې 80% چې کوم دي دا په تورخم لار باندې اوړي او دا لار دوی ته استانم پرېوځي او دلته ورته لنډې کوتل کې کیمپ جوړ شوی یو ارزي دلته ثبت کا دوی تلاشۍ واخلي د سامانونو او بیا مطلب دا چې تورخم دروازې په لوري روان کا او دا روټین روان دی.
صحیح. او فرهاد، که تاسو ته یاد شي سمود زسور از مخ کې د پاکستان کورنو چارو ریاستی وزیر تلال چودري ویلو کنه چې دا ډډ لاین د اپریل 1 یا مهلت چې دی هغه به هیڅ صورت کې نه غزول کی. نو په تاسې کې کو دغه خاموشي د دې سمانه د خیبر پختونخوا چارواکو لخوا څه بیان راغلی دی، د دې خاموشي مطلب څه دی، آیا د دوی سبل لایه عمل له کو څنګه په ټول پاکستان کې د عملی کی؟
تلال چودری صاحب چې کومه خبره کړې وه لومړی ترجیح خو دوی دې لور کړې وه، چې کوم هغوی خبره کړې وه هغه په پاکستان کې مېشت ټول غیر ملکی بې اسناد کډوال دي چې زیاتره شمېره یې افغان کډوال دي. مطلب هغوی د سنگل ډاکومنټ لیا د یو کاغذ خبره کړې وه چې د اپریل 1 نیټې نه الی به بیا دوی مطلب دی چې اچا ته د پاسپورت او ویزې نه بغیر
صحیح
پاکستان کې اوسېدو اجازه نه ورکوي. البته دوی د پی وار کارت خبره کړې وه چې کوم پروف آف رجستریشن کارت دی، نو په هغې باندې دوی ویلي وو چې دا د جون 1 نیټې پورې پرې هغه افغان کډوال پاتې کېدی شي. او همدغه خبره دا چې دلته کوم خلک په دې باندې حیران دي چې په مرکز کې مطلب دی چې دوی لپاره څه داسې نرمي نه ښودل کېږي، او بیا دلته په دې صوبه کې تر اوسه پورې موږ پخپله هم وینو چې داسې یو کډه هم د خیبر پختونخوا نه پېښور نه یا خیبر ضلع نه څوک نه دی تللي چې چاته دغه د 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و.
صحیح صحیح، ډېره مننه فرهاد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په ګډون په سوات او ملکن ډیویژن کې د اسرائیل او حماس چې حماس امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګر ډله بولي ترمنس د روانې جګړې خلاف احتجاجن شټر ډاون هړتال کړی دی. په سیمه کې د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي وو. په منګور نشاط چوک کې د سیمې سیاسي مشران او کاروباري ټولنه راغونډ شوي. دوی ویل چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د ولسي وګړو د وژنې خلاف دي. دوی ویل پکار ده نړیواله ټولنه د جګړې ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي. حماس 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید کې تر 1200 زیات اسرائیلیان ووژل او بیا شاوخوا 250 یرغمل کړل. وروسته اسرائیلو په غزې بریدونه پیل کړل چې د حماس تر واک لاندې د روغتیا ادارې په وینا د اوربند تر پیلېدو پورې پکې شاوخوا 30,000 فلسطینیان وژل شوي، لکونه وګړي بې کوره شوي او ګڼې سیمې ویجاړې شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو ښارونو پیښور مردان هزاره او زیاتره صوبو پرنګ سوات او ملکن ډیویژن کې هم د ځایي تجارتي اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا د فلسطین جنگ په ضد احتجاجي هړتال روان دی. د سوات مرکزي ښار منګورې په زرګونو کاروباري مرکزونه تړلی شوي. منګوره نشاط چوک کې راجمه شوي یوې جلسې ته د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې دوی د فلسطین مسله او جنگ ټولې نړۍ ته په ډاګه کول غواړي او غوښتنه کوي چې دغه جنگ دې بند کړی شي، ځکه په دې جنگ دوی ته لوی تشویش دی. عبدالرحیم په دغه مهال مشال ریډیو
زه خپل ټول قوم ته، خپل مسلمانانو ته، امت مسلمه ته، خپل نړۍ ته اپیل کوم، خواست کوم چې کله ظلم حد ته ورسی پکار داده چې په مونږ کې د بیدارۍ شعور پیدا شي، مونږ د هغو خلاف کو آواز بلندولی شو، دنیا ته پوه شو چې دا کم ظلم روان دی، دا ظلم د رکاو شي.
د تجارتي اتحادیو پرنګ د صوبې زیاتره تعلیمي ادارې، کارخانه او چمبر اف کامرس هم د هړتال اعلان کړی. د سیدو شریف محسن کمال چې د سیاسي ګوند غړی دی وایي چې د هړتال مقصد د فلسطین اوسیدونکو بنیادي حقونه نړۍ ته او د بشري حقوقو خوندي ساتلو دعوه کوونکو هیوادونو ته برسېره کول دي.
کم ظلم چې په فلسطین کې روان دی هغه زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، د هغو حقوق دي، هغو ته میلو شي، هغو سکولونه چې کم تباه شو، هغو چې کم هسپتالونه تباه شو، کم ماشومان چې پکې شهیدان شو، د هغې خلاف چې دی ودرېده پکار دي. او حقوق دی چې هر یو انسان ته آزادانه زندگی تیرول پکار دی.
د بیلابیلو رپورټونو تر مخه فلسطین کې د اکتوبر کال 2023 کې شروع شوی جنگ کې دا وخت په زرګونو فلسطینیان وژل شوی، ودانې رنگ شوی او په لکونو خلق بې کوره شوی او جنگ لا هم دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې د اپریل 28 څخه د می تر لومړۍ نیټې پورې په سند، پنجاب او بلوچستان کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبرداری ورکړې. ادارې اټکل کړی دی چې د اپریل 28 نه به په خیبر پختونخوا کې هم ګرمۍ زیاته شي. بلخوا د آفتونو پر مهال د انتظام ادارې خبرداری ته په کتو خلکو ته په احتیاطي لارښوونو د عمل کولو ویلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د اپریل د 28 مینا تر مئی لومړۍ نیټې پورې د ګرمۍ د زیاتېدلو او د ګرمۍ په کچه کې د 15.5 تر 20 ډیګري سینټي ګریډ پورې د زیاتوالي اټکل کړی. په دغه اړه د پاکستان د موسمیاتو د محکمې نه د اپریل په 25 د جاري شوي یو بیان تر مخه د 28 اپریل نه تر مئی لومړۍ نیټې پورې په سین، جنوبی پنجاب او بلوچستان کې د حرارت په کچه کې د 15.5 تر 20 سینټي ګریډ پورې د معمول نه د زیاتېدلو اټکل شوی او په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلګت بلتستان او کشمیر کې د اپریل د 28 نه تر اپریل د 30 نیټې پورې د حرارت په کچه کې د 4.5 تر 6 سینټي ګریډ پورې د ګرمۍ د زیاتېدلو امکان دی. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ د لهر وروستو د 30 اپریل نه بیا د باران او تیزو هواګانو هم امکان دی.
پی ډی ایم ای ولم سي د هیټ وی ولا ټکړې د فو مغه د پی ایم ډی کم اډوایس یو یا پریس ریلیز یو دغه په بیس باندې یې ښکړې ده. او دا 26 تر 30 اپریل سے ملک په مختلف سیمو کې سي دي، نو ټمپریچر به خپل نارمل نه سي دي، نو سیوا به وي. لکه خصوصا مونږ چې د خیبر پختونخوا خبرو وکړو، نو په خیبر پختونخوا کې تقریبا 4.5 تر 6 ډیګري سلسیس رسېږي، نو ټمپریچر به د نارمل نه سیوا وي.
دا چې د تیپ پوهان د سختي ګرمۍ په حالت کې اولس تسه لارښوونه تجویز کوي. په دغه اړه د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمۍ کې د هیټ سټروک نه د خلکو د متاثره کېدلو امکان وي او په کار د ولس د دینه د بچ کېدلو په لارښوونو عمل وکړي.
کله غرمو باندې ضرورت وي وزي، نو د کیپ استعمال دی کوي یا د چتر استعمال دی کوي، نو اوبو استعمال دی زیات کی، په اوبو یا د اوارس استعمال دی زیات کی. څلورم چې داسې چې یاره په کم سبزیانو استعمال ډېر سرکړي ترکړي دی نه د ځان ساتي فروټس وغیرہ استعمال دی سره زیات کی. بیا دې نه پس خبره د هیټ سټروک رااله چې هیټ سټروک څه شی دی نو کله چې ډېر زیات دا ټمپریچر یا ډایرکټ ایکسپوژر دا غته زیات شي غرمو ته نو دا غي د وجه د انسان دا سیستم ډیسټرب شي نو د باډي ټمپریچر ډېر زیات های شي. لکه یو عام تور باندې د 104 نه چې کله ټمپریچر زیات شي هیټ سټروک علامات څه دي؟ علامات دا دي چې یاره د انسان په هوش کې کمی راشي یا ګډې وډې وال شروع کی الټه په ولګي زړه خرابي کی ورته په کار دا چې یاره داسې کله غوښ نو مری کس ته فوري تور باندې سوري تاغه کی کپڑے چې کوم اضافي کپڑے دي دا دي اخوا کی او پکیته دي سملی یا ایسی ته دي سملی. دویم چې کوم دی د بدن دی لمد کی لکه لمد کپڑا جرا واخلی تازه وګ سره دی بن کی پاره باندې ټول بدن لمدای نو پکی هوا سره چې کلا دا وچیږي نو ارزان سره ټمپریچر اوچته دي سره ورو ورو به ټمپریچر د باډي کم شي. اوبو تازه اوبو بیا دا غینه پس او ار اس وغیرہ شو هغه استعمال شو کډیر زیات د اوبو کمی وی بلډ پريشر کم وی کس نو دا ایون دا ډریپ ای یو فلوئیډ څخه کم دی هغه دا استعمال اول شي.
په عین حال کې د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای هم په خیبر پښتونخوا کې د اپریل د 28 نیټې نه تر اپریل 1 نیټې پوری د ګرمۍ د سپې د زیاتیدلو خبرداري جاری کړې او د صوبې ضلعي انتظامیو او د اسپیټالونو عملو ته هدایت جاری کړي چې د ممکنه هیټ سټروک په صورت کې ولسته د سہولتونو ورکولو انتظامات دی بحال وساتي او ولسته هم د ډاکټرانو د ذکر شویو لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د موروثي او د نورو هغو ناروغو چې د غیر معیاري وینې د انتقال له وجې خوریدي شي د مخنیوي لپاره د وینې مرکزونو یا بلډ بانک سره رجسټر کولو امر کړی دی. ډاکټران وایي چې باید د وینې ورکولو وړاندې د هغې ټسټونه وشي چې آیا کومه ناروغي په کې شته او که نه، خو په ځینو ځایونو کې د دې خبرې خیال نه ساتل کېږي چې له وجې د ناروغیو د خپرېدو خطرې زیاتې وي. عظمت علي شاه له پېښوره رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول سرکاري او غیر سرکاري بلډ بینک یا د وینې مرکزونو ته امر کړی چې د اپریل د 1 پورې د صحت ادارې سره خپل د وینې بینکونه ثبت کړي. د حکومت په وینا چې دا فیصله په صوبه کې د هاغه ناروغو مخنیول دي چې د وینې د انتقال نه خوريږي. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ډېرې بلډ بینکس د بلډ ترانسفیوژن اتارټۍ سره نه دي رجسټر چې له وجې د وینې د انتقال په وخت د ځینې ناروغو د خپرېدو یره وي چې به پرې کابو وموندل شي.
خلک په عام کلینیکونو کې لاړ شي وینه اخلي، دا د سیمه مریضان بهر وینه ورکوي. داسې نور بلډ بینکس دي، بلډ ادارې دي که نه فاؤنډیشنز دي چې هغه د وینې دغه سرویسز ورکوي، خو هغه ریګولیټډ نه دي یا د بلډ ترانسفیوژن اتارټي سره رجسټرډ نه دي. د هغې سکرینینګ مونږ ته نه راځي، فیسیلیټیشن نه راځي، او په دې کې زموږ سرکاري چې کوم د اسپیټالونو د بیډ بلډ بینکس هم مونږ سره نه دي رجسټرډ. د ګډه هیلث کیر کمیشن سره دي، خو مونږ سره نه دي رجسټرډ. بلډ ترانسفیوژن اتارټي د خپل اکټ دی انډر و او صبح کې د بلډ سرویسز چې کوم دي دا ریګولیټ کوي، او هغه لپاره چې کوم هغه کولډ سټوریج او دغه سیزونه ریکوایرډ دي، نو چې هغه وشي بل چې د هغه سکرینینګ نه مونږ ته رپورټینګ شروع شي. چیرې تاسو سکرینینګ وکړو نو چا سره که په کې سی وی ایچ بی ایس ایچ آی وی یا دا سیزونه راځي، نو چې هغه مونږ ته رپورټ کیږي او راځي راته کنه.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې عام ولسته د صحت د معیاري اسانتیاوي او صفا ویني ورکولو په غرض د بلډ ترانسفیوژن اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې چې مقصد یې په صوبه کې قانوني د ویني بینکونه جوړول دي. د قانون د مسوده تر مخه کوم د وین مرکز غیر قانوني د وین انتقال کوي یا خرڅوي نو پر ضد به کاروایی کوي. په پیښور کې یو غیر سرکاري بلډ بانکس حمزه فاونډیشن مشر ډاکټر طارق خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د وین د انتقال بینکونو کې غیر معیاري ټیسټونه کیږي چې له وجې د موروثي بیمارو ترڅنګ د هپټایټس بی سی او د ایډز یا ایچ آی وی منتقل کېدو یاروي.
زمونږ ایشو په کې پی کې کې په پاکستان کې د سی بلډ ترانسفیوژن د چیرته مونږ خو وینه ورکو خو چې آیا د دې ټیسټونه شوي دي او کنه. نن زمونږ د ورلد هیلت ارګنایزیشن ډبلیو ایچ او د طرفه یا د بی ټی ای د طرفه یا د کی پی ګورنمنټ د طرفه دا انسټرکشن دي چې تاسو به یو وینا ترانسفیوژن میډیسن الی یوز کوي استعمالوي به کله چې دغه وینا کې د هپټایټس بی هپټایټس سی ایچ آی وی ایډز وی ڈی آر ایل چې وته سپلس وای ملیریا پیراسایټ او بلډ ګروپ دا شپږ قسمه ټیسټونه به تاسو کوي چې کله دغه وینا صفار وي نو دغه وینا به بیا یو بیمار ته لګوي. د بدقسمتۍ نه زمونږ په پیری پری کې یا په لو سټینډرډ بلډ بانکس کې چې کم دي نو دا ټیسټونه یا خو نه کیږي او یا کو کیږي نو هغه په هغه طریقه کیږي چې هغه غیر معیاری طریقه وی ارزانه طریقه وی مونږ ته آی سی ٹی سٹیپ میتھڈز وایو هغه که هم سٹیپونه هم مارکیټ کې اویلیبل دی غیر معیاری هم شته معیاری هم شته چیرته باغې کې ډیر کم داسې سنټرز دي چې هغه کې معیاری ټیسټونه کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د موروثي او د وینې د انتقال نه د لګیدونکو نورو ناروغو د مخنیوي په غرض د نکاح د ثبت کول وړاندې خزه خاوند باندې د وینې ټیسټونه کول لازمی ګرځولې دي. پیښور های کورټ هم د مارچ په څلورمه لوکل ګورنمنټ یا د بلدیاتو ادارې ته امر کړی چې نکاحنامه کې د تلیسیمیا د ناروغۍ یو خانه شامل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د افغانستان پکتیا او خوست ولایتونو کې د مسلکي او تکنیکی زده کړو مرکزونو او انسټیټیوټونو زده کوونکي وایي د عملی زده کړو لپاره کافي امکانات، وسایل او ماشینونه نه لري. دی وایي کچره د عملی زده کړو امکانات ډیر نشي، یوازې په نظري زده کړو ورڅخه ماهر کاریګر نشي جوړېدی. بلخوا یې د یادو مسلکي او تکنیکی ادارو مسؤلین وایي چې دا اړتیاوې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، هغوی ډاډ ورکړی دی چې په څو پړاوونو کې به د وسایلو، ماشینونو او ټکنالوژۍ برخې پیاوړي کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې دی.
سره له دې چې په اوس وخت کې د مسلکي او حرفوي زده کړو او قسمونو د زده کړو سره د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې، خو زده کوونکي وایي چې د خپلو مسلکونو او قسمونو اړوند وسایل او امکانات لږ حتی په نشت حساب دي. دوی زیاتوي کوم وسایل او ماشینونه چې په عملي زده کړو کې دوی ته ښودل کیږي د اوس وخت له تخنیک او ماشینګرۍ ډېر وروسته پاتې دي. یا زده کوونکي ټینګار کوي چې د ټکنالوژۍ او ماشینګرۍ د پرمختګ سره باید د قسمونو زده کړیز درسونه او وسایل ژر ژر اپډیټ او نوي شي. په پکتیا کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو یو زده انکه عبدالمالک مشال رادیو ته وویل
تجهیزات کم دي نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کړو دلته د موټرو کار لګدرون د الکترونیکی ماشینونه یې کړنو نه دلته.
کڅه هم د جرمنیانو په تخنیکی او مالی همکاري د خوست میخانیکی انسټیټیوټ له تاسیس شاوخوا وښ په تکال تر شوی چې وسایل هماغه په خونی دي. خود پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ نه وای دی، خو بیا هم د وسایل او امکاناتو له اړخه نیمګړی دی. د خوست مسلکی او تخنیکی انسټیټیوټ زده کوونکو شمسولوایی دوی ته باید د زده کړو لپاره هغه نظری او عملی زده کړې برابرې شي چې لاس پلاس بازار کې اړتیا ده.
نو ضرورتونه هم بل اړ ضرورتونه لرو، ځکه موږ دی کمپیوټر ساينس نتورک پنځیدو اپډیټ پنځیدو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلین تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې دا کمزوري ده موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادون قرارداد لري موږ لپاره باید رسمي استادون ډیر شي.
د تخنیکی او مسلکي زده کړو استادان هم کسبي ځوانانو لپاره نظری او عملی زده کړې لازمي او ملزومي بولي وایي. د هر اړخ کمی د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغیزمنوي او په عملی ډګر کې کمزوري د دوی باور ته زیان رسوي. د تخنیکی زده کړو یو تن استاد سید احمد احمدی وویل
دا چې د نظری زده کړو سره عملی زده کړې نه وي، د شاګرد د آینده او د شاګرد تربیه کول د لږ ورته ستونزمن کاری او هغه بعضي موضوعات چې هغه تخنیکی موضوع موضوعات یغه په نظری بخش کړي هم په عمل کې چې خوبینی پر سراشنا کې
بلوري ته د تخنیکی او مسلکی زکړو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زکونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګړي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوی اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. د خوځ د تخنیکی او مسلکی زکړو مشر نجیب الله احمد ول
باید مرتنی او ماشین ګری راکړي او لیداری سره هم دغه خبره مو شریک کړي دا او بیا یې ورسره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای.
اوسمهال د خوځ او پکتیا په مسلکی انسټیټیوټونو کې زکونکو لپاره د موټر او ماشینونو ترمیم، برېښنا، کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری، ویترنری، کرنې او ځینو نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دی چې په وروستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو او ښوونځیو کې د کسبونو او حرفو زده کړو ته مخه کړې ده.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږ د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلی او لن خبرونه به واورو. د پاکستان پوځ او پولیس څخه خبر پښتونخوا په بنو د بلوچستان په پښین کې په جدا جدا عملیاتو کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر پرون په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو په بنو کې د اپریل 23 او 24 ترمنځ په مهال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د عملیاتو سختو نښتو پر مهال شپږ وسلوالو وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. کومې وسلوالې ډلې د پوځ دې په داوی په خبرګون کې سندي ویلي او مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی. د بلوچستان په پښین کې د پولیسو ترګرېز څنګه ویلي چې د اپریل په 25مه د ضلع په خانی بابا سیمه کې د عملیاتو په وخت نه وسوال او وجل تر اوسه هیڅ وسوال ډلې د پوز د داوی په خبرګون کې سندي ویلي. پولیس وايي په پیښور کې ناپیژندلو وسوالو د سرکاري سکول یو استاد په د فبریک کې وجل دي. د وجل شوی استاد رور فلکناز د پیښور په فقیر آباد تانه کې په درچکړی رپورت کې ویلي چې 55 کلن غنی الرحمن پرون سکول ته روانو چې په افغان کالونی کې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسوال او ډزې ور باندې وکړي چې د حمله ذمہواری نه منلې. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وايي په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزند وهلې دي. ادارې پرون په ورپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د خیبر پختونخوا په بنو کې د 15 میاشت د عمر یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تایید کړی او د سخ کال په غصوبه کې د ګزند درېمه پیښه ده. د ایران دولتي رسنۍ وايي د هیواد په بندري ښار کې نن په یو زوروره چاودنه کې تر 1500 زیات سان جوبل شوی دی. ایران ګمرکی ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې 14 د سینا پنوم د کنټینرونو په ځای کې شوی دی. د ایران بیړنۍ او خدماتو ادارې او چارواکي مهر داد حسن زاده د ایران رسمي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې 14 د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې د کنټینرونو لا عمل او شو. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د منځنۍ او سپو یا د شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خبرونه تاسو اورئ. په دې کې دوه خبرونه دي چې تاسو نیغ په نیغه اورئ. یو دا خبری غړی ده چې روانه ده او بل د یارانو مشال خبرونه ده چې د شپې پر 9 بجو خبریږي. د مشال ریډیو نورې ټولې خبرونې چې په شارټ ویو یا په لنډو سپو باندې خبریږي تاسو کولی شئ. کاغې ته لاسرسی نه لرئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره هغه ټولې خبرونې واورئ. وربشو د یو رپورت طرف ته. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وای په دې وروستو کې لدغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمشنری سره ثبت وو هغوی هم لدغه هیواد ایستل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر تاجکي رسنو له دې ډلې دریا په خپل تازه رپورت کې لدغه هیواد له سلویختو زیاتو افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سره ثبت هم و له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت کرده بودن هم غورم دیپورت کردن و یکی از دوست
یوش میره افغانان چه حتی په UNHCR که ثبت هم و استل شویده ازموکی و ملگره چه دلته تکسی چه لاله اغا بجر هم و استل شو روز ورزه که هیچ احوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید مقبیر در افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخ منیو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی هم دا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمه ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شي نه پوهېږو.
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلور ویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یو ویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پېژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قمندانۍ ته ورغوښتي و بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR ویلي و چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږ اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
په خوست کې د ښاروالۍ لخوا د ښار په لویو سړکونو او کوڅو د صفایي او د ښار پاک ساتلو د کلتور ترویجولو په خاطر د شپږ سوه نوو کثافت دانیو د ځای په ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین او کاریګر له ښاریانو غواړي چې د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بلخوا د خوست ښاریان دا ګامستایي خو زیاتوي کارکوونکي دې کثافت دانې په وخت تشوي ترڅو د ښار د ناپاکۍ بدبویه سبب نشی. تفصیل د نجیب الله لو خیل ناوړو.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابری کی. دو تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چه پرته مثال کا سپت دانه ته به خلق چوی سمره چ نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوی
چې کوم چټلی وی دا به دغه کسب دانه ته واچای ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
په خوست خار کې د پاکي پاړې وسنځ چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانه نه تشول او ټاکلو زینو ته د کثافات په لیکدولو کې ځهندای. یو بل تنظیم اوسیدونکو انعام الله د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخه ته هم پام دي. ډیر کی
د ډکولو پرمخ د خوش خاروالې څخه از مخ هيله دغه د چ پر وخت زایته ورسوي بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالې د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېری خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابریګل وویل
خپل ځای ته چې وچوي مونږ ډېره مننه دوی نه کوو، دا لختی ته په غوړې په مونږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختی ته کو په جلی نه ورچوي. د مونږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسبه دانې ته مسخه د خلطې وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې مونږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لوري ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار سدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار سدا هغه د ټولو ښاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیف په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کېږي هغه باید په خپلو کوم ځای ورته مخصص شوي دي یا د کسبانې دانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کېږدي هلته کې واچوي.
یاد دې وي خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون که ده خار ده پاکستان و حلار هم دا بودی چه ده کار لپاره خاروالی طولنیز بنسرتون رسنه و خاریان پا گرد کارو کی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت دوه کال وروسته یو ځل بیا د ګردو پیوند او د بون مریو یا د اډوکو د مغز علاج هم په سیاحت کارت کې شامل کړی دی. د طبي ماهرینو په وینا د ګردو د پیوند په مریض د 150,000 پورې خرچه راځي او د پیوند وروسته هره میاشت په علاج هم د 150,000 پورې مصرف راځي چې یو ګران علاج دی. دوی دا د مریضانو لپاره یوه ښه فیصله بولي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند بشمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوی شامل کړي. د اپریل په 19 د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیلو ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي. دا مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردی پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي.
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د هغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي، په هغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعد یو وخت میاشت نه ډیرم پیو لګي. دا کډنی ترانسپلانټ صرف دا ترانسپلانټ د ورځي ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې موږ کوم معلومات کړو دا 15 لاکھ نه والا تر 35 لاکھ روپے پورې دي.
انډین سوسایټي اف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر له 80 ملیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي ورځ په زیاتېدو ده چې په نړۍ کې په 8 نمبر دي. ډاکټران وایي چې د ګردو د ناروغۍ 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دی. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیز روغتون ډاکټر ازار وایي چې باید عام اولستي د ګردو د مرض نه د ځان ساتنې لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغۍ د علاماتو راښکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای.
خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 40,000 نه زیات کم او بیش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې په ډایلیسس باندې دي. بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه هم ده دوه بیماری نه زیات دي.
دا پېښور د انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2022 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د 3 لک سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې 80,000 ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز دویان لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت د 150,000 روپو پورې مصرف راځي. نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنت فند په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې.
د کی پی ګورمنټ خو دا ډېر یو اهم اقدام دی. کم سے کم گورنمنٹ سیکٹر کے 18-20 لاکھ روپے پر دے بانے خرچہ رضی ہو دینا بعد ہم دے میڈیسن چکم خرچے بھی اگر پر منتھ دیر سوال دیر زر نوالہ تر سلیہ ہزار روپے پوری بھی دا کے پی گورنمنٹ چکم دا سٹیٹ لائف امپلائیز بھی هغه په هر هاسپټل کې ډیپلای کړی چې هغه ته هیلت فیسیلیټیټر وي، هغه سره بیا ډیمو وي، ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر چکم کسان ہوتا کنسلٹنٹ تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چاہ وہ تو کلا ایڈوائز کی دا صحت کارڈ دا پارا دا ٹرانسپلانٹ نغا پاگے باندھے وہی اپلائی کی چکم لوازمات ایلیجیبلٹی کریٹیریا دا پاگے باندھے چاہ پورشی نغا بیا سنگ چ نور پروسیجر دم کا اسپتال کے پاس صحت کارڈ کی گی نداریں گے دوا ان شاء اللہ ٹرانسپلانٹ ہوم کی گی.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې د ګردو پیوند او بون میرو له مخکې نه په صحت کارت کې شامل وو، خو د مالی ستونزو له وجې د خیبر پختونخوا تیر لنډمهاله حکومت د ګردو د پیوند او علاج د صحت کارت نه ختم کړو کوم چې دوه کاله پورې تړلې وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د علاج د اسانتیاو لپاره 100 ارب ریزرو فند مختص کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د اپریل 15مه د ملیریا نړیوال ورځ وا. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اسخ کال د دې ورځې په مناسبت په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د ملیریا پر ضد ګډې هڅې وکړي او د ناروغۍ د ختمولو په برخه کې پانګونې ته دوام ورکړي. سازمان په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویل چې ملیریا په نړۍ کې په هر منټ کې یو تن وژني. د سازمان په خبره له 2000 کال راهیسې د قوي نړیوالې همغږۍ او هڅو په نتیجه کې د ملیریا ښکار 10 میلیون وګړو ژوند ژغورل شوی دی. زمونږ همکار آسما ګل په دې موضوع د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ډاکټر نومان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ملیریا ناروغۍ په اړه پوښتنه کړې.
ملیریا دا خاص قسم یو ماشه دی، مونږ هغه ته انافلیز ماسکیټو وایو. خاص کر هغه کې چې کم زنانه ماشه دی نو هغه د وجه دا خوري او هغه ماشه چې کله ملیریا جراثیم هغه ته لاړ شي هغه ماشه خپل جراثیم هغه کیوي نو هغه ماشه چې بیا د کم انسان وجود باندې هم کینی هغه نه لګ ډیر انفیکشن ورته ترانسفر شي نو هغه بیا انسان چې دی هغه خپل کور کې خپل رشتہ دارانو ته یارانو دوستانو ته ټولو ته هغه بیماری بیا هم د ماشه په ذریعه پیلاوي. سیریس کمپلیکیشن هم کیدی شي دلته کله مریض چې دی وینې ډیر زیات کمې راشي پکې یا زیړی وغیرہ ته ور بیا اکثر د هغه جسم کې نور دغه کار هم پرې دی ازا هغه د وجنه بیا مریض ډیر زیات سیریس کمپلیکیشن ته ځي.
ډاکټر صاحب اوریدونکو ته دا مو وایي چې کم تاسو د دې خاص قسم ماشي خبرو کړم د دې لپاره څه وخت مقرري کنه دا په څه خاص سیزن کې نه یا څه وخت کې د دې دا جراثیم خپریږي؟
ګرمه یا سیزن چینج کیږي، د ټروپیکل سیزن کې ډیر راځي او دا ماشي زیاتره اغه کورونو یا اغه علاقو کې وی چې چرته د شنه بوټي وغیرہ ډیر زیات وی ټک شو کوڅو کې غندو به ولاړ وي د بارانو به ډیر ټایم پورې ولاړ وي د غندونو زې په زې پراته وي نو دا ماشي دې کې هم ډیر زیات پیدا کیږي نو دا ماشي چې سونه زیات وي اغه علاقه کې اغه عمر بيماري دا زیاته پیلا وي. دا ماشي چې کم انسانو موخري دا غي ژوند ته چې یوزل دا پیراسایټ جراثیم خور شي پلازموډیم ورته مونږ وایو نو اغه نه پس اغه ماشوم وی که زنا نوي که ناري نوي اغه کې اغه بيماري بیا خور شي او مخ کې بیا دا غي ټایم سره کا علاج شي مریض ته فائدہ ہو شي کا علاج پټای مون شي بیا هغه مخ کې چې د کمپلیکیشن طرف ته هم تلش.
ډاکټر صاحب دا رته وایي چې د ملیریا ماشي چې کم تن اوچ چی د هغه علامات چې هغه څنګه ظاهريږي؟
جی ټولو نه پہله خدا سے چې کله هم ماشه جسم باندې کم ایسا باندې خوراکو کې خلک چې اغه زه وګرینو اغه کې لک پړسو براشي مټاکه غونته جوړ شي دا ټولو نه پہله دغه دینه پس یورز نیمه چې تیر شي نو ماشه چې کم جراثیم جسم کې خوراک کړي وي اغه نه بیا اغه جراثیم رو رو نور وینه کې شاملېږي نو چې جراثیم وینه ته شامل شي خو زیات تر د دې کومن سیمټم چې کم دي کنه چې علامات مونږ ته وایو نو اغه د دې تبه دا د دې چې کم دي الټیانی شي یا د دې خولې په ډیر زیات راځي او د ملیریا دا ته بچی دا کمی گینا مسلسل جاری وی لکه دا سی دی دا پارا احتیادی تدابیر دی اغه کی ټولو نه پہله د ماشو نزان بچ کول دی نو اغه دا پارا مونږ دا سی کو چې مریض ته وای چې رقم مریض یوزل اغه ته بیماری او لګی نو اغه د کور کې چې سوملی نو ځان ته دی اغه د ماش جالې لګی اغه چې کم ماسکیټو نت ورته وای اغه دی لګی د شپې چې سوملی نو لاسونو خپو باندې دی لوشن لګی چې کم ماشی چې چل کې جاغه اغه ته ناراضی بل چې کم د بیماری دا نو دا خوراک سره یا ډکو میتیازو تشو میتیازو دې سره نه لګی بیماری لگی چې انسان کې بیماری موجود وي او یو عام ماشه هم هغه انسان اخري او هغه ماشه بیا بل انسان اخري دا بیماری د ماشه په ذریعہ باندې هغه بل انسان ته رسی. دې لپاره ضروری ده چې کم خپل نږدې علاقې دي دغه دی الته سپری کوي چې چا کور کې بوټي وغیرہ وي هغه باندې دي هم د بوټو سپری کوي او کمره کې دي هم ځان ته سپری کوي. خو سپری دې داسې ټایم کې کوي چې دی کمره کې نه وي ځکه چې اکثر خلک داسې وي کمره کې ناست وي او ځان ته سپری وکړي نو هغه د سپری خپل نقصانات هم شته دي هغه ساه په ذریعہ باندې د انسان جسم ته ځي او هغه نور نقصان.
سمه ده ډاکټر صاحب. یو کس ته ملیریا ښکار شو د هغوی دپاره بیا خوراک صحیح او د هغوی علاج بیا صحیح؟
شروع کې خدا ده چې ملیریا چاته علامات ظاهر شي دغه شي کنه نو مریض ته خو شروع کې پته نه وي چې یاره ماته ملیریا شته ده که نشته. خو چې کله هم مریض باندې داسې تبې راځي خولې راځي د شپې په یخنی راځي نو هغه له پکار دي چې کم خپل نږدې هسپتال وي هلته لاړ شي هلته خپل ډاکټر سره معاینو کې دغو کې د هغه بیا مونږ لیبارټري ټیسټونه کوو د هغه وینې ته ګورو هغې کې جراثیم موجودګي مونږ ته پته ولګي چېرې ده کې او جراثیم شته دی بیا هغې نه پس مونږ دویم ټیسټ ورته دې دپاره کوو چې هغې کې مونږ ته دا پته ولګي چې د باندې ماشي کې بیا کم نسل ماشي اټیک کړی دی ځکه چې بعضې دوایانې داسې دي چې هغه یو خاص ماشي دپاره دي او بل بیا پکې داسې زنانه شي بیماریانې وغیره شي نو دې دپاره چې کله هم چاته دا علامات راشي تبي وي الټیانې دستونه ولګي او هغې نو هغه له پکار دي چې هغه د ملیریا معاینه ورسره وکړي چې یو ځل هغه کې ملیریا تشخیص وشي نو هغې نه پس بیا هغه علاج شروع کړي خپل د دې چې کوم دوایانې دي هغه مونږ ورکوو درې ورځو پورې انجکشن هم چې ډېر تکلیف وي نو انجکشن کې لګو چې نه تکلیف نه وي او مریض دا نه تبه یا دغه ډېره زیاته نه وي هغه برداشت کولی شي نو هغه بیا مونږ درې څلور ورځې دوایانې ګولۍ ورته ورکوو نو هغه ګولو سره بیا دغه فرق وشي هغه بیماری ختم شي.
دا چې یو کس ته دې ښکار شي نو هغه څومره موده کې بیا رغېدی شي؟
هفته نیمه دوایان او علاج سره هم هغه ته فرق محسوس کیږي چې زما اوس طبیعت ښه شو نو هغه ټیک کیږي. خو که یو مریض داسې وي چې هغه پکې ډېر زیات مخکې الټیانې کړي ګردو باندې اثر پرېوتی نور یا داسې کمپلیکیشن جوړ شوي مزغو د وجې یا وینه کې نور جراثیم خور شوی نو هغه بیا د هغه بیماری پورې ده چې څونه هغه ته کمپلیکیشن راغلي نقصانات یې کړي جراثیم نو هغې مطابق د هغه بیماری هفته لس ورځې میاشتو پورې هم تللی شي. داسې مریضانو کې کوشش پکار ده چې کور تازه سبزیانې دي خوري نرم غذا دي خوري وریجې وغیره دي ځان له جوړی او کیر شو داسې نرم خوراکونه دي کوي ډېر زیات سخت خوراک ته نه کوي مرچ مسالې وغیره دغه شیزونو نه احتیاط کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه ستاسو جی شکریا.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو وایي چې په تیره سموده کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدو وروسته په سیمه کې مهمې لارې د امنیت په خاطر تړل شوې دي. دوی وایي د لارو بندېدو ولس ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په عین حال کې د سیمې اوسیدونکو د امنیت غوښتنه کوي چې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او له حکومت سره جرګې کړې دي. ځایي انتظامي چارواکي وایي د امنیت په خاطر لارې تړل شوې خو متبادلو هغو باندې کار شوی او د سیمې ولس ته پیښې ستونزې په حل کولو هم کار روان دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د بنو بازار نه تفصیل راکوي.
نمشال ریډیو اوریدونکو عمر وزیر یم د بنو بازار کې ولاړ یم. بنو بازار نن سبا چې کوم د ځایی خلکو په وینا دلته د تیرو څو میاشتو نه د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دلته څو ځله چاودنې وشوې د بنو چې کومه چاوڼۍ ده د فوز په هغې په بدل کې بیا وروستو فوز دلته میرانشاه روډ هغه د هغې وخت نه وتړل شو. جمعه خان روډ دی چې هغه هم د چاوڼۍ سره نږدې دی دغه رنګې لاندې د نیو اډې سره نور کم سړکونه دي هغه تړل شوی دي چې هغه پوجه سره خلک وایي چې د ټریفیک ډېر زیات مسایل یا ستونزې جوړې شوی دي. خلک په بازار کې تنگ وي ټریفیک هر وخت یې سار وي. نو په دې باندې په بنو بازار کې ګرځو مختلفو خلکو سره خبرې کوو. مخامخ یو دکاندار ناست دی هغه په طرف باندې ورزو سپلې دکان یې دی اول به تعارف ور سره وکړو. رور جان که خپل تعارف اول را سره وکړي په لنډو ټکو کې.
ولم نصر الله دی بازاري ګرځنه مې باندې دکان دی د سپلو.
نصر الله خان کدار ته وایي چې ریګل سنیما تاسو وایي چې په دې باندې زما دکان دی مخامخ تاسو ته په سوفر لنګ کې دغه چې کوم سړک ته د چاوڼې سره دغه هم تړل شوی دی نو د ټریفیک څومره مسلې دي؟
مسلې خو ډېر زیات دي. مطلب چې کوم ځیلې انتظامیه او سره مې سره چاوڼې مطلب چې مې سره بالکل په ټچ پراته دو او سره مې سره د میرانشاه روډ ده دا روډ هغه د پوره باندې کوم مطلب چې بار بار په دابونه دی دا یو ور کېږي زما کې ور کېږي. مطلب چې پښه ډېر خلک یې سو دی دی حفاظت اقدامات کړی دي. مطلب چې دغه د پوره دی دا روډ بند کړل دا بیرلې او تلا غولې دي ٹریفک پدا باندې دل نرسی واغا ٹریفک ٹول مطلب چپ سٹی باندې دا یا چکیم رنگ روڈ دا پیغ باندې دا چونکہ ٹریفک ڈیر حد نہ دیوتا پیغ وجہ نہ مطلب چپ شار سے اکثر مطلب چې روډینا جام وی او خلک ډېر زیات تکلیف وی.
دکاندارانو په کاروبار باندې هم دا غینه اثرات پر وتی دي کنه؟ دکاندارانو ورته خوشاله یي چې خلک ډېر وی او په روډ باندې نه غزي نه چې په تاسو باندې راشي.
نه نه مطلب چې دا خو یغنه ده چې مطلب چې کیندو شراش ډېر زیات سي اګنه خلک زونو بوسي دکاندار ته مطلب چې هغه توجه نه ورکا یا وی چې مطلب داسې دوی تلوشه چې په کیندو شپ آرام سره یو کوي چې سودو کوي چې کیم روډ باندې مطلب چې ډېر زیات راشوي هغه باندې هغه دکاندارانو نه رشتے کو جنہیں خلق زونی نا وہ بوسی ہے وہ دسے دوئی تد پھر تک کوشش کائی چاہتے کا دیئے دیکھان در اگر شاپنگ چھے کیم داگا پو سو یہ سارا کوایشی توقیات سارا کوایشی ہوں مطلعی چاہتا ٹینشن نہیں
اسو دکانداران دلتا تاجران لوی یونین حملہ رائی وقت پا وقت دفعو سارا دا زلی انتظامی سارا جرگی ہم کوای نو اگر سوزل دسے جرگی ہم پا خیال پا دی لڑکے شوی دی سا
جرگی شوی دی بالکل آگا مطلع چاہی میرا مشروعوں میں رگلی دی اگر مطلعی چاہی اخپل تکلیفات لکیم دی اگر مشکری دی میرا تکلیفات تھی خود دی طرف نام اس طرح بار بار دا بلشی چاہی مطلعی چاہی انشاءاللہ و رحمن نشکی ٹیم میر دنا اخلی و نشکی ٹیم بعد انشاءاللہ توسی دا مطلعی چاہی کم دی دا اخپلا مشال کائی
مخامخ یو بل کس رتا ولاد دے عام شہری دا غینا پختنا کو رور جان تاسو نماز دے
مسلمان نوم دا بان سٹی سره می تعلق تا
صورت حال دی ٹریفک
ٹریفک ہوڈر اب تر صورت حال دی لکاو گرے دے بانی کی مین مین روڈینا دی چے بدا بندے دے بانی مکمل ٹریفک چکیم دا آغا سی آغا باندی
مین مین کم روڈ دا
جمعہان روڈ دا دے بانی مین روڈ دا درم شاہ روڈ دا چے دا دے بانی دے مین تجارتی مرکز کیم غلام خان بڈر دا ایک سرا ملویجی دا چکیم دا باندا دا کیم سرا اس پاس روڈینا دی سینما روڈ دا باندا دا ڈر زیو تکلیف فی عوامتا ٹریفک ډیر زیو تراش وی کیم مریضون وی هغه ته ډیر زیو تکلیف وی لکه یو د وګنټه ته په بزور شته راوي چې په ټریفک شه پساو وی کته سی ایمرجنسی وډر په تکلیف سره چې کیم دوت هسپتال ته سه
خو دا د کم وخت نه دا سلسله شروع شوه
دا تقریبا دا دو تین مهینه کې ری چې کیم بدامنی په باندې شه کیم روانه دو کیم صورت حال روان دي سکیورټی دی وجه چې کیم دو دارود باندې هو ام هلک چې کیم دی هغه ته ډیر زیو تکلیف تا
امن د پاره ډیر جرګي هم وشوي سه مثبت تای جو ور کړل کنا
ډیر زیات جرګه اوښله هول کا صدا سه ها سه غنو په وتلا
بنو یو خبريال د بنو پریس کلب مخه تا هغه هم موجود دی لکه بداغه نظر هم والو احسان خټک د ایر وای نیوز سره زبای تعارف خپل حکم چې هغه کار کوي احسان خټک هر کله درته وایي پروګرام کې مننه
ډیر مهرباني خوشاله سه عمر بھائی
احسان خټک دا خبریال په هیڅ کدار ته وای مونږ د خلکو سره خبرې وکړې تجارانو سره د ټریفیک چې کوم صورتحال دی د تیرو سو میاشتو نه تاسو وینئ په دې باندې ریپورټینګ هم کوئ څومره صورتحال داسې سره خراب شوی دی یا ټریفیک څومره مسایل دي
بنو سیټی چې کومه ده هغه ډېره وړوکې ده ابدی ورځ په ورځ زیاتېږي ګاډیان زیاتېږي روډونه هغه دي او بد قسمتی سرا اغا روڈونا چی کم مو چا کم دا انگریز دا وقت ندی اغا مو زی پا زی بند شو دا خلکو تا خو تکلیف تے و بل طرف تا مونگ دا اغا خلکو عملیات چی کم دی اغا مونگ رد کولی نشو ولی چی دا اغی دا وینا دا چی مونگ تا سخت لکاب خطرات تی دا اغی دا وجه مونگ دا روڈونا بندو بل دا اغا مخی تر غلی دی دا بنو کم مشرانو بار بار دا ریاستی در مشرانو سر جرگه کردی دی میٹنگو نه شوې دي هغه ته دا تسلی ورکړې ده چې مونږ خپل ځانونه سکیور کو نو ان شاء الله مونږ چې سونه روډونه دي چې سونه زمونږ د واجب باندې هغه به مونږ خلاصو
اوریدونکو په بنو بازار کې د خلکو سره مختلفو خبرې تاسو واوریدلې ضلع بنو اسسټنټ کمشنر الله نواز خان هم مخې ته راغی او دلته په بازار کې روانو هم دغه سلسلې کې دوی راوتې دغه د ټریفک چې کوم مسایل دي نو د سره هم مقام پیدا کړه یو دوه منټه د غنه اخلو تاسو ډیره مننه چې وخت مو راکو کپلن ټوټکو کې درته وای خلک وای چې دلته د تیر سو میاشتونه دلته چونکه نامنی ده نه هغه په وجه سره دلته پچاونی باندې هم سوزل بریدونه شوی دی، نو د سړکونه بند دي ډیر چاغینه خار مکمل سره بند شوی دی. څه اقدامات هم روان دي تاسو زلی انتظامیه طرف نه؟
مهرباني زمنګ درای اغستو تلته څو پیری د بدمنې د سې اٹیکس شوی دی د اغره وجه بیا منګ مجبور شو چې د سټپس یا روډ کلوزر یا د سایت تلل شو. خدا زمنګ هرگز مطلب دا نه دی چې منګ عوامو ته تکلیف ورکو. منګ لګیای په څونه لیول باندې الټرنیټ روټس ډیولپ کولی، بار ټرافیک ډیپلایمنت کولی، یا کدا مین روټ تاسو ګورئ بنو میران شاه روټ هغه هم وست کولاو دی په دې ټیم باندې تاسو لړ شئ، نو څونه حد پورې چې منګ پکې مخکې تلی شو هغه کې رواني او خلکو ته روډونه منګ کولاو. خو څه زمنګ سکیورټي وجوهات چې اعلی سړن منګ روټس کولاو کنو سټپ بای سټپ منګ رواني او منګ مقصد دا دی چې عوامو ته څونه منګ ریلیف پورکو هغه کر لګیای. الټرنیټ روټس هم موږ پروپوز کوو لګیای پکې په کوم ځکه موږ جوړولی شو هغه باندې هم په تیزی سکر شروع دی، نو انشاءالله چې په مستقبل قریب کې به دا مسله باندې موږ حل به زموږ دې یقیني شي.
تاسو ډیره مننه اوریدونکو. تاسو د اسسټنټ کمشنر بنو الله نواز خان خبرې هم اوریدې، د بنو ښاریانو خبرې مو اوریدې، کاروباریانو هم چې د ټریفیک سونه مسایل دي، او بیا اسسټنټ کمشنر په خپل خبرو کې څنګه چې وویل چې دا هر څه چې کیږي نو دا د امن امان په خاطر باندې چې چونکه دلته سو زله ځانمرګي بریدونه وشول په چاونډي باندې چاغې نه بیا ډېرې ستونزې جوړې شوې، خو هغه د حل کولو لپاره دوی الټرنیټ مختلف سړکونه خلاص کړي دي. خو د سکیورټي په بنا باندې د ځنې سړکونه چې کم دي د شپې مهال بند شي، مخکې چې ورځې بند وو او د ورځې په مهال هم دوی خلاصوي تر هدا پورې چې زیات ټریفیک چې کم دي هغه جام نشي. خو د امن امان د ټینګ ساتلو لپاره اسسټنټ کمشنر وویل چې د بنو د ولس سره دوی لګیا دي، اوس هم چې په بازار کې ګرځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.